الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم عزت مندو میاندو خیاندو مشرانو کشرانو اللہ جل شانو منتدر خوک دین را کرے او پدی دین کی منتا د ژوند تیرو رو د هر لائن طریقی را تخودلی دی که منگا پدی دین بانی پا پوٹسترگو بانی عملو کو یعنی پدی که منگا خپل سا د نفس خواہشات و خیالو نساتلو نو منگ با پورا پورا کامیاب شو او زمونگ با دا ژوندم خسته شی او آغا ژوند بم خسته شی لیکن که منگا پدی بانی عملو نکو نو آغا ژوند خو خراب خراب دے بلکه دا دیز دا ژوند چکم دے دا با هم خراب شی د دې وجه دا ده چې الله جل شانو څومره انسانان پیدا کړی دي د دوی سره خپل خواهشات هم پیدا کړی دي او د ژوند حالات یې هم پیدا کړی دي نو په دې حالاتو کې چې څوک خپل خواهشات پوره کوي نو چونکې وسایل محدود دي دغه ځای کې چې څومره څیزونه دي هغه ټول هغه ډېر کم دي او زموږ خواهشات چې کوم دي نو هغه ډېر زیات دي مثلا یو کس دی هغه دا غواړي چې زما د په ملک باندې حکومت وي نو ظاهره خبره ده چې دغشان په دې ملک کې 2 کروڑ کسان دي هر یو دا خواهش زما په دې ملک باندې حکومت دي نو دومره ملکونه به چېرته نه راړي چې په هغې باندې دغه حکومت وي لهذا په خپلو کې به جګړه کوي او نقصان به ورته رسي په دې وجه باندې الله جل شانو موږ ته الله جل شانو موږ ته رهنما اصول ښودلي دي او په قرآن پاک کې دا ډېر په ښه طریقه باندې بیان شوي دي او احادیث شریفه کې هم دا د دې تفصیل راغلی دی نو مونږ که د دین شعبې جوړول غواړو نو په دې کې یو شعبه د عباداتو ده دویمه شعبه د معاملاتو ده دریمه د معاشرت ده څلورمه د اخلاقو ده او دغه شان چې کوم دی نو یعنې 15مه شعبه د عقایدو ده دا 15 شعبه په خپل خپل ځای باندې ضروري ته عبادت زمون صحیح نه شو نو د الله تعالی سره زمون تعلق صحیح نه جوړیږي په دې وجه باندې مونږ به په خساره کې شو ځکه چې الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون معنی دې پیدا کړی انسان او جنات مگر د خپل عبادت لپاره لہذا د عبادت طریقه هم په صحیح طریقه باندې زده کول پکار دي او عبادت کولو کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې الله جل شانو عبادت مونږ په داسې طریقه باندې وکړو لکه څنګه چې مونږ الله تعالی وینو ګنې الله تعالی خو مونږ ویني د دې خیال خو مونږ ته ضرور راتل پکار دي او دا عبادت په مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوو نو په دې کې د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه رانله نو مونږ په دې کې ناکامیاب شو دې نه پس معاملات دي معاملات څه ته وایي هر یو کس چې د بل سره څه لاسه لین دین کوي نو دا په معامله کې راځي مثلا زه د چا نه څه اخیستل غواړم یا د چانه چاته سوال کول غواړم یا د چانه قرض اخلم یا چې کوم دی نو یعنې د چا په کور کې اوسم یا مثال په طور باندې د چا سره زما بل څه لین دین راځي د دې ټولو خبرو څه قانونونه جوړ شوي دي او په دې قانون باندې چې عمل کیږي نو دا په خپلو کې په صحیح باندې بلې خپلو کې به تعلق چې کوم دی نو صحیح وي او که داسې نه وي نو بیا ظاهره خبره چې هر یو کس به دا خواهش وي چې ما ته د زیاته فایده ورسي حرص به ورته زیات وي لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې چونکې سیزونه کم دي او خلک به ورته زیات وي په دې وجه باندې چې کوم دننه په خپلو کې جګړې راشي هر یو کس په خپله ځان هم ګناهګار کړي او ظاهره خبره چې دا ټول وخت هم په جګړو کې تېر کړي نو اس پور ته میلاو نه شي په دې وجه باندې مونږ ته الله پاک داسې ښایسته قانونونه را کړي دي چې په قانون باندې مونږ عمل وکړو نو بیا به انشاءالله چېرته کې مونږ نه ګمراه کیږو او نه به راته نقصان رسي تاسو وګورئ چېرته کې دا سړک باندې چې دا ټرافیک دا لایټونه لګېدلي نو دا د دې لپاره لګېدلي چې هر یو طرف ته خپل خپل وخت ورکړي نو هر یو کس په خپل وخت باندې راځي چې څومره وخت ورته ورکړي هغه همره وخت دی انتظار کوي او د هغې نه پس چې ورته اشاره میلاو شي د هغې نه پس بیا دی روان شي نو هر یو کس په خپل خپل نمبر باندې لاړ شي مثال په طور باندې د چا به چې کوم دی نو 40 سیکنډ انتظار دی چا به 50 سیکنډ انتظار دی چا به یو منټ یو نیم منټ انتظار دی لیکن اخر هغې به روان شي او په خپل لار باندې به خپل منزل ته ورسي لیکن که هر یو غواړي چې زه دې ضرور رسم او د قانون پروا نه کوي نو دوی به په چوک کې راجمع شو یو بلکې به نه ننوځي یا به اکسیډنټ وشو که اکسیډنټ نه شو لاره به ورته نه ملاوېږي او په ګنټو باندې به دا چې کوم دی نو دا یعنې ګاډي په یو بل کې ننوتي یو به چې کوم نه خپل ځای ته ونه رسي نو ظاهره خبره چې که د قانون پابندي نه کېږي نو بیا چې کوم نه فیصله ګرانه ده په خپلو کې جګړو ته راځي او مشکلاتو ته راځي او دا ټول هر څه زمونږ خرابېږي. دغه طریقې سره د دې معاملاتو خپل اصول دي او هغه اصول چې کوم دی نو مونږ ته بیان شوي دي او په هغې طریقه باندې چې کوم دی نو مطلب انعمل پکول پکار دي. نو ظاهره خبره چې دا به مونږ څنګه کوو نو دې دپاره خو یو خو دا خبره ساتل پکار دي په ذهن کې چې یعنی څومره لین دین چې زمونږ دی هغه لین دین په یو خاص طریقه باندې به کېږي. مثلا زه د چا نه څه اخیستل غواړم نو پکار دي چې زه ورته یعنی هغه ما ته یعنی د دې څیز قیمت هم راته وښي او بیا چې کوم دی نو ظاهره خبره چې ما ته د هغې عیب هم وښي چې څنګه د دې یعنی په دې کې څه نقصان دی یا څه دغه دی پکې نو چې هغه ما ته وښي له هغې نه پس ما ته یعنی د لس روپو څیز په سلو روپۍ باندې مې یاد کړي او راته وایي چې د دې سلو روپۍ قیمت دی نو ورته جایز دی. لیکن که دا ووایي چې دا څیز ما چې کوم دی نو په نه روپۍ باندې اخیستی دی او دا اخیستې په پنځه روپۍ باندې ما ته یې په لس روپۍ باندې راکوي نو په پنځه روپۍ کې پنځه روپۍ وګټلې یعنی لس روپۍ مطلب ظاهره خبره ده چې ما صرف نیم په نیمه باندې وګټل خدا ناجایز دي ځکه چې ما ته یې دروغ ووي. نو دې مطلب دا شو چې یو قانون دا جوړ شو چې څنګه یو څیز خرڅوي نو هغه به ورته خپل د دې صحیح خپل قیمت به ورته وایي دا به ورته نه وي چې ما په دې باندې اخیستی دی که دا ووي نو ظاهره خبره چې دا به چې کوم دی د پاره نقصان شي. لہذا یو خو به دا څیز چې کوم دی نو داسې بیانوي نه چې په کومه طریقه باندې چې کوم دی نو مطلب یعنی ورته ویلې شوي دي په هغه طریقه باندې به بیانوي یعنی د هغې عیب به ورته ښیي د هغې نقصان به ورته ښیي او بل چې قیمت به ورته صفا ښیي چې دا قیمت دومره دی. یا مثال په طور باندې یو کس دی هغه چې کوم دی نو څیز په قسطونو باندې خرڅول غواړي نو که دی په قسطونو باندې خرڅوي او په پنځوس پنځوس روپۍ قسط باندې دی په یو کال کې دا ورته ورکوي نو دې نه چې کوم دی نو شپږ سوه روپۍ جوړې شوې او دا څیز د پنځوس سو روپو دی او دی په کال کې چې کوم دی نو په شپږ سوه روپۍ باندې ورکوي نو دا جایز دی. خو دا به نه وایي چې که په نقد اخلي نو پنځه سوه روپۍ دي او که په قرض اخلي نو په شپږ سوه روپۍ دا به ورته نه وایي. هغې وجه دا ده چې قیمت خو د دې ورته هر څومره بیانولی شي لیکن ظاهره خبره ده چې هغه به یعنی دا به ورته وایي نه ځکه چې هغه بیا سود شو نو سود چې کوم دی د سود نه بچ کېدل پکار دي. سود څه شی دی د دې په باره کې زه خبره کول غواړم. سود اصل کې د پیسو باندې پیسې ګټل دي یعنی په منځ کې او بل څه نه وي او په پیسو باندې پیسې ګټلی شي پای کې بس بل څه محنت نه وي پای کې بس بل څه لګا نه وي. مثلا زه چاته قرض ورکم قرض ورته ورکم ما دوه زره روپۍ او بیا ورته وایم چې ما ته واپس راکړې نو په دې دوه زره روپو پسې به چې کوم دی نو ما ته لس روپۍ میاشت په حساب سره زیاتې راکړې او ظاهره خبره چې کال پسې ما ته راکوي ما ته به چې کوم دی نو یعنی دوه زره یو سل شل روپۍ راته راکوي دغه دا یو سل شل روپۍ پکې سود شو دا چې کوم دی نو سود پکې ناجایز دی. سود چې کوم دی یعنی څومره خراب شی دی د دې په باره کې په قرآن پاک کې راځي چې دا د الله تعالی سره جنگ دی یعنی الله تعالی د دې خلاف اعلان جنگ کوي. اوس تاسو سوچ کوئ اعلان جنگ د الله تعالی طرف نه الله تعالی سره جنگ کول څومره خطرناکه خبره ده. په دې وجه باندې سود دا معامله چې کوم دی ډېر دا سخته ده. څوک چې سود اخلي نو وایي چې څوک چې سود اخلي او څوک چې سود ورکوي او څوک چې سود لیکي دا درې واړه جانم یعنی دومره خطرناکه خبره ده. او دا د الله تعالی سره جنگ دی او در خبره چې داسې کسانو پیسې په خپل ځان په کار نه راځي وروسته نه پاتې شي نور خلک به پرې مزې کوي که نقصان کوي خو لیکن بهرحال د دل په کار نه راځي ځکه سودخور چې کوم دی دی شوم هم ډېر زیات شي ځکه د پیسې سره ډېر زیات محبت وي د پیسې چې کوم دی دا کولی نه شي یعنی اکثر زه خبره کوم چې چا سوچ څنګه وي نو هغه حساب سره چې کوم دی نو خبرې هم کوي. مثلا یو کس سوزوکي چلوي نو هغه ظاهره خبره چې هغه چې کله چا به انچایمس کوي نو یې یو سورلی راغله مطلب دا چې یو سورلی پیسې ورباندې ولګېدې دا یې سوچ د سورلی حساب سره شي دغه حساب سره چې چا پیسو سوچي لکه د سود والا خبره نو هغه پیسې څنګه خرڅ کوي هغه پیسې نه شي خرڅ کوي ځکه چې ته پته چې دا پیسې ورکوم نه پد نو دا دور باندې دومره ګټلی شم نو د ده سوچ به په پیسو کې په ځان باندې لګولې هم نه شي او ظاهره خبره ده چې نقصان هم کوي. نو دې لحاظ سره په کار ده چې زموږ د دې دنیا سره دا محبت چې کوم دی دا دومره غټ نقصاني څیز دی چې دا مونږ په هر څه کې راشي په دې وجه وایي چې حب دنیا راسو کل خطیه د دنیا محبت د ټولو خطاګانو جړه ده. نو دنیا محبت چې کوم دی دا یعنی زړه نه وستل پکار دي الله به زموږ زړه نه کوم دی داسې زونه وځي ګنې داسې زونه به چې کوم دی ټول دا کی دغه شان ظاهره خبره ده چې د سرو زرو او د سپینو زرو یو خپل نظام دی او سره زر چې کوم دی دا به مونږ مثال په تور دې باندې خرید و فروغ کوو نو دا به بالکل په نقدو باندې دا په قرضو باندې نه شي کېدی ځکه چې په سرو زرو کې قرض نشته په سپینو زرو کې هم قرض نشته دی دا به بالکل په لاس باندې کېږي. نو زره خبر چې دغه شان د سپینو زرو سیزونه څوک اخلي یا د اخلي او پای کې بیا چې کوم دی نو یعنی خبرې پکې روستو راځي نو زره خبر چې دا چې کوم دی نو دا خو ډېر زیات خطرناکې خبرې دي. لهذا دا مسلې چې کوم دی نو پوره 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 زده کول پکار دي. بشتي زیور کې په دې باندې هم بیان شته دی، نو کوشش کول پکار دي چې داسې موقع جوړ شي چې تاسو ته د هغې بشتي زیور هغه درس یعنی وشي چې پای کې چې کوم دی نو کومې مسلې یعنی څنګه په کومه طریقه باندې سودا اخیستل پکار دي، په کوم طریقه باندې ورکول پکار دي، کوم طریقه باندې ګاڼه کېږي، په کوم طریقه باندې یعنی خلک سیزونه چا سره امانت کی دي، د دې ټولو خپل احکام دي. دا احکامات چې کوم نن پیژندل پکار دي. مثلا د امانت خبره به زه وکړم، امانت کې دا وایي چې که څوک چا سره امانت کی دي نو که هغه مکه شان ایښی چې څنګه ورکړی نو که هغه ته نه ورک شو نو تپوس ته څوک نشي کولی، بس هغه ورک شو ځکه چې هغه چې کوم دی خو خپل حفاظت کولو، لیکن ظاهر خبره چې لکه کور وسوځېدو یا ډاکوانو ډاکه وردول یا هر څه شي نو بس هغه چې څنګه راغل نقصان وشو داسې دی، نور خلکو نقصان وشو. لیکن که هغه پکې څه ولګول، یعنی مثال په طور ما ته 50 روپۍ راکړي امانت او ما پکې 0 روپۍ ولګولې او ما دا خیال نه چې 0 روپۍ به پکې ورسته کېدم، اوس دا 50 روپۍ په ما باندې قرض شوې، دا یعنی لغه نه دي، دا اوس امانت نه دی، دا په ما باندې قرض شوې. لهذا ځکه که دا زمانه ورکې شوې نو زه به ورته 50 روپۍ واپس کوم، ما سره دا لغه نشته اوس چې زه ورته یم چې دا خو امانت لاړو، ځکه دا اوس مال چې کوم دی زما دی، مال دا هغه نه دی چې کله ما په طور قرض دا قبول کړو بس دا مال خو زما شو. لکه اوس ما ته څوک قرض راکړي زمانه څوک ولتي نو زه ورته یم چې خو زمانه واخیسته اوس تا قرض ما نشته، نو څوک به دا خبره مني؟ هغه وخت خو هغه مال زما دی او زما چې کوم دی مال یعنی لاړو دا کس مال نه تلی. په دې وجه باندې په دې سوزونو باندې ځان پوهل پکار دي او د دې یعنی درس هم پکار دی. په کورونو کې هم دغه شان خبرې راځي او د دې مطلب دا ټول سوزونو چې کوم دی خپل خپل طریقې وي هغه چې کوم دی زده کول پکار دي. که دا سوزونه مونږ نه وي زده کړي نو بیا کېدای شي چې زمونږ د لاسه داسې کارونه وشي. لکه اوس غټه خبره دا ده چې بعضې ښځې چې کوم دی اوړه یعنی چاته ورکړي، یعنی 1 کیلو اوړه ورته ورکړي که نه، او بیا ورته په جواب کې 1 کیلو اوړه غواړي، نو د دې لپاره بیا دا پکار دی چې دا دا اوړه بالکل یو شان پکار دي او پوره په پوره باندې برابر برابر پکار دي. نو د دې دا خبره خو ډېره چونکې ګرانه ده، په دې وجه پکار دي چې دا اوړه دې ور باندې خرڅ کړي. مطلب وایي چې دا دومره روپو دي، بیا دې ورته په هغه روپو کې چې کوم دی دغه والي بیا دې سره اوړه والي، نو لهذا بیا ورته څه مسله نه پیدا کېږي. داسې یو ځل داسې کار شو د حضور صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې یو کس چې کوم دی نو یعنی کجورې راوړې وي، نو د دې په مقابله کې چې کوم دی نو زه مطلب دی چې یعنی دا کجورې یعنی خرابې کجورې هغه لکه زیاته اخیستل غواړم، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داسې مه کوه، ته اول د خپلې ښې کجورې خرڅې کړه او بیا پای قیمت باندې خرابې کجورې کمزورې کجورې والا، نو پای کې بس مثلا کاغذ 1 کیلو دی خرڅې کې پای پیسو باندې کېدای شي 3 کیلو والې. لیکن که دا وکړو چې په 1 کیلو باندې 3 کیلو کجورې اخلي دا څه شو؟ نو دغه حساب سره چې کوم دی نو په دې معاملو کې دا احتیاط پکار دی چې کله چاته چیز بنده ورکړي جنس په طور باندې، نو هغه جنس دې په قیمت باندې ورکړي بیا دې په قیمت باندې په خپل ته نصیز والي، نو په دې کې بس لغه نشته. او که جنس په صورت کې ورکړي نو بیا به ورته مکه شان او هماغه مقدار کې ورکړي بیا بربانګي بیا بربان چې کوم دی نو دغه راځي نقصان بربان راځي. لهذا دا دې سیزونو معاملاتو چې کوم دی نو احکامات زده کول پکار دي او دا احکامات چې زده شي ورباندې عمل کوي نو په ژوند کې ډېر زر برکت راشي، یعنی په ډېرو خبرو کې بنده نه سود کېږي او هی ته دا خیال یې چې زمونږ چې کوم دی نو دا سود کوو. دا امام ابو حنیفه رحمة الله علیه به په دې باندې دومره زیات خیال کولو چې هغې به چاته چې قرض ورکړو د هغې دیوال د هغې د دیوال د سوري لاندې به هم نه ودرېدل، چې چونکې دی زما قرضدار شو زه د قرض فایده نه اخیستل غواړم، که د قرض فایده مې ته نه واخیسته نو بیا چې کوم دی نو بیا خو دا په سود کې رابه شي. نو هغې به دومره زیات احتیاط کوو. لهذا که چا قرضدار ته قرض ورکړو نو دا نه چې دای پوجې د ورسره تعلقات جوړ شي نو دای په کور کې ریچارج کی دغه دغه ټول دغه فایده اخیستل دي، نو د دې نه ځان بچ کوي. دا برسه به تذکره دا خبر راله او ظاهر خبر چې زموږ د معاملات چې کوم نیمه چې دا صحیح نه شول نو په دې کې ډېرې خبرې خطرناکې راځي. بل معاشرت دی، درېیم څیز چې کوم دی نو معاشرت دی. معاشرت دا څیز دی چې هغه لکه زموږ په خپلو کې حقونه دي، لکه د مور پلار حق دی په اولاد باندې، د اولاد حق دی په مور پلار باندې، دغه حساب سره د استاد حق دی په شاګرد باندې، د شاګرد حق دی په استاد باندې، د خپلو پڑوسیانو په منځ کې چې کوم دی نو حقوق دي، دغه شان د یعنی په جماعت کې چې خلک راجمع کېږي د هغې یو بل باندې حقوق دي، په بازار کې جمع کېږي د هغې یو بل باندې حقوق دي، په یو بل سره چې ناس پاس ناسته پاسته کوي نو د هغوی په یو بل باندې حقوق دي. زمونږ د جامع شوې څنګه چې جامع اچوو دا څنګه چې مطلب مونږ ژوند تېرو دا ټول څیزونه په معاشرت کې راځي. نو معاشرت به مونږ په داسې طریقې سره کوو چې هغه زمونږ د مسلمانانو معاشرت وي. په دې کې غټ تاثیر چې کوم دی نو هغه دا دی چې په دې کې به د مونږ د غیر مشابهت نه کوو لکه د یهودو د نصارا مشابهت به نه کوو. لکه د یهودو د نصارا مشابهت چا وکړو نو فرمایي چې چا چې چا سره مشابهت وکړو نو هغه د هغوی نه دی. لهذا داسې فشنونه چې د یهودو نصارا دي هغه مونږ هغه مونږ ته نه دي کول پکار دي، هغې نه مونږ ته ځان ساتل پکار دي. ګنې بیا ظاهره خبره چې زمونږ دا مشابهت چېرته کې مونږ د هغوی سره پانه کوي او په خپلو کې چې زمونږ کوم حقوق دي نو پکار دی چې مونږ خپل حقونه ادا کړو. زمونږ فرض چې کوم دی هغه پوره کړو او د نور خلکو حقونه مو ادا کړو. که پلار د مور حق ادا کوي نه که پلار چې کوم دی د اولاد حق ادا کوي اولاد د پلار حق ادا کوي نو به د دواړو کار وشو. ظاهره خبره ده چې دواړه چې خپل حق ادا کوي نو د دواړو کار وشو نو دواړه به ډېر خوشحالي. که پلار د زوی حق نه ادا کوي زوی د پلار حق نه ادا کوي نو دواړه به چې کوم دی پریشانې دي او بل دشمنان به شي. نو دې لحاظ سره د دې حقونه پېژندل دا هم چې کوم دی نو ډېر ضروري دي چې په دې حقونو باندې چې کوم دی نو مطلب یعنی مونږ ځان پوه کړو. نو ظاهره خبره چې د دې حقونو په باره کې به هم انشاءالله څه وخت کې بیان وشي چې د مور پلار حقوق څه دي، د عالمانو حق څه دی، د الله تعالی څه حقوق دي، دغه شان چې کوم دی نو د حضور صلی الله علیه وسلم کوم حقوق دي، یا د نورو پیغمبرانو کوم حقونه دي، یا چې کوم دی نو زموږ د پڑوسیانو کوم حقونه دي او زموږ د روڼو خویندو په باندې کوم حقونه دي. د دې ټولو حقونو یعنی مونږ ته پکار ده چې مونږ د دې سلونو نظام واقف کړو. دا و چې مونږ ته شیطان یو دوکه راکولی شي. هغه دوکه دا ده چې مونږ وایو چې د فلانکي خپل حق نه ادا کوي نو زه به دې ادا کوم. دا یو خبره ده چې مطلب دا چې زه ادا کوم، حالانکه دغه د میدان ګټلو وخت دی. دا وخت بنده سوچ کې دا د میدان ګټلو وخت دی، ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم دیو کس راغلی وو او چا ورته د فلانکي سره د خپل خپل رشته داران یاد کړل چې دا یې ترخه کول غواړم خو ورته کوم وایي ما سره بد کوي چې څومره ورته زه خو کوم وایي ما سره بد کوي. حضور صلی الله علیه وسلم کته چې څنګه وایي دکه رشتیا دي نو بس داره خبره چې بس تا لپاره خو وایم ښه بشارت یې ورته ورکړو تا لپاره به ښه ډېره ښه نتیجه وي، الله تعالی به تا نه راضي شي. نو دغه حساب سره چې اوس داره خبره ده چې یعنی زمونږ د پاره که اوس مونږ د خپل حق ادا کوو، لکه زمونږ د پاره چې کوم حکم دی، لکه اوس مور پلار حق مونږ ادا کوو او مور پلار زمونږ سورانی، نو هغه خو د هغه عمل دی که نه؟ ما عمل خو دا دی چې زه څه کوم، د هغه عمل هغه دی هغوی سره د هغه عمل حساب کېږي. نو که په دې وجه باندې زه د هغوی حق ادا کوم او هغوی زما حق نه ادا کوي نو ما ته به الله جل شانو اجر راکوي، بلکې اجر به ډېر زیات وي. وجه دا ده چې که ما د هغوی حق ادا کولی او هغوی زما حق ادا کولی نو دا خو برابر برابر معامله شوه. لیکن که دا نوی هغوی زما حق نه ادا کوي او زه د هغوی حق ادا کوم نو په دې کې الله تعالی به ما ته ډېر زیات تعریف کوي، ځکه چې دا به د خدای تعالی د یېرې نه وي. نو دغه حساب سره پڑوسیان دي، پڑوسیان په خپلو کې یو پڑوسی د بل پڑوسی تنګوي، لکه خوب ته نه پرېږدي او داسې وخت چې کوم دی نو دیوال ټکوي، میخونه پکې ټکوي، چې هغه خوب وخت دي، دې ته نه ګوري چې دا وخت به چې کوم دی دغه یا بر وخېږي، زنانو ته آواز ونه کړي او دغه شان چې کوم دی نو بر وخېږي، یا داسې نور څه لکه اوس اوبه مو به را پرېږدي، هغې سره چې کوم دی نو کور نقصان وشو. نو دا د خپلو پڑوسیانو حق لکه نه پوره کوي. اوس ظاهره خبره چې دغه وخت به شیطان بنده دا غوسه ور ولي چې اوس دې زما حق نه پوره کوي، زه دا حق څنګه پوره کړم. نو دا خو غوسې خبره شوه او دې کې خو چې کوم دی د الله تعالی خبره منل نه شو. دغه وخت کې انسان په خپل نفس باندې قابو راوسته او دې چې دغه وخت کې د حق خیال وساتلو، د خپل فرض خیال وساتلو، نو بس انشاءالله دې ډېر کامیاب شو. دته به چې کوم دی الله پاک ډېر زیاته ضرور کوي. یو ځل چې کوم دی نو امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو پڑوسی وو، هغه نشه کوله. نو هغه نشه به کوله نو هغه چې کوم دی نو هغه به په نشه کې به سندرې وي، نو هغه سندره کې به یو سندره دام به چې ګور دې خلکو زونه پېژندلم، بلې زه چې زما چې کوم شان دی هغه زونه پېژندلم او دار خیر زما دغه اعلان کړی شو حکر. نو امام صاحب دار خیر به هغه په غوږو کې دا خبر راغلی څه وخت کې دې په نشه کې ونیستلی شو. نو امام صاحب چې کوم دی نو ورغلی او هغه چې کوم دی نو هغه دغه چې کوم دی نو مړی را خلاص کړو. نو بیا امام سے پلاوی کا ورته چې کم از کم ما خو ته ځای نه کې کنه، مطلب ما خو نه ټوپې جن دي دی، مطلب دا شو چې دغه دی یعنی هغه ور سره خلو کول، لیکن ظاهر خبره چې امام سے ور سره کول دغه حساب سره چې کوم دی نو ځل امام سے روان او چې کوم دی نو چا ورته پلاوی کې انزل کول نو دې لارو هغه چې کوم دی نو میټای نه ورته واسطه دی داډه غوسه شیدا مته نه ماته ورته واسطه دی. امام سے ورته دا فرمایل چې ګوره تا ما تخپل نه کې نه راکی مزه تا دمر وړو کې څه نشم درکولې مزه چا که دا خیال وی چې ما الله تعالی ویني او زمو هر معاملې دا الله تعالی سره ده نو د دې سوچ په بالکل بدلې دی به دې نو کله قسم ماته سره کوي بلکې دې ته وګورئ چې الله تعالی ماته سره کوي الله تعالی ماته سره کوي نو دا هر چا خپل خپل طریقه ده دا کوم دا کوم څومره کارونه چې کوو په خپلو کې نو کارونه هم دی او بل سره کوو تعلق هم دی او بل سره دی رابطه هم دی او بل سره لیکن دا ټول کې د الله تعالی لپاره لکه ځکه د پلار حق ادا کوم د پلار لپاره نه ادا کوم د الله لپاره ادا کوم ځکه په دې وجه علما کرام فرمایي چې دغه چې کوم دی څه ورته دا حقوق الله حقوق العباد اکثر وایي کنه چې حقوق الله چې کوم دی الله پاک معاف کوي خدا حقوق العباد نه معاف کوي او په دې وجه باندې په کار دي چې حقوق بل حقوق العباد ډېر زیات خیال ساتل شي نو دا ګورې دي په خبره په اذان کول په کار دي چې دا د هر یو وخت خپل خپل خبره وي بعض وخت دا دي کنه چې خلک لکه اوس مثال داسې وخت چې غریب چې کوم دی نو بل ډېر زیات الله طرف طرف متوجه عبادتونه به کول لکه په دې معاملات کې وته کمزوري رااله نو هغه وخت ورته خلکو وایي چې ګورې تاسو چې کوم دی نو حقوق الله خیال ساتي او حقوق العباد نه ساتي نو الله تعالی هو کریم دی او کلی شیخ خپل حق درته معاف کړي لیکن بل نه معاف کړي دا خبره ورته وکړه لیکن اوس دا یو خیاران خلک راغلي دي چې هغه وایي چې دا موږ زو داسې ضرورت نشته دی دا دا خو چون کې دا الله تعالی حق دی دا الله پاک معاف کړي او دا چې کوم دی نو مطلب دی لکه زیات مطلب موږ د خلکو سره خو نو په دې وجه باندې الله پاک موږ وبخ نو دا د شیطان نو کړه ذکر چې حقوق له بعد چې کوم دی نو الله تعالی طرف نه دی الله تعالی جو کوي دا ما کې دا پلان خیال ساتم نو دې په پانه چې دا ما پلان دی بلکې دې په الله حکم دی الله تعالی چې پلان کوم حق جو کړي هغه الله تعالی جو کړي هغه نه نو جو کړي نو بل ځای هغه ما دا پاره بنو دا شان د مور حکم الله پاک جو کړي دی او تاسو حکم الله پاک جو کړي دا خوند حکم الله پاک جو کړي دی او خدای حکم خدای الله پاک جو کړي دی دا اولاد حکم هغه الله تعالی جو کړي دی نو دا ټول حکومت څومره چې دی دا خدای تعالی دا پاره دی په دې وجه ځکه دا معاملې د ما د الله تعالی سره دی بیا به حکومت فرضونو دا جګړه نه جوړيږي بیا به ځلانه چې خوخي ما او ګور دا ګور زما خیال نه ساتي نو زول خیال ساتم دی نه بلکې ابو چې هغه دا نه کوي نو دا دغه عمل له خدای تعالی ورته تصدیق ورکړي زما عمل خو الله تعالی ویني کنه نو زه چې حکم نه زار خبره چې ما ته الله تعالی ورز راکي په دې وجه باندې نه خپل ځان ته قتل پکار دي بل ته نه دي قتل پکار چا چې بل ته قتل شروع کړه زار خبره چې یعنی دا ګور په دنیا کې موږ ګورو نو اساره خبره ده په دنیا کې اوس یو کس ته هغه چې کوم دی نو یو کس ته هغه یعنی خپل نقصان کوي لکه دکان په داسې طریقې سره کوي چې بای کوم نقصان کوي نو آیا زه داسې کولی شم چې زما هغه دکان شروع کړم یار دې چې خپل کار نه سم نه کوي نو زم نو کوم تم دا چې ته کېدې شي او ته به اسو کوم دانو وي او که وای چې وګوره زما ته خپل پکا دی وي عقل لکه مکل نه لګوي مطلب دا چې کوم عقل څنګه کار کوي تاسو هغه شان مکوي نو دا قانون په دغه کې ولې دین کې ولې نشي جوړې دي چې په دین کې موږ ورچې دا کوم کسان چې کوم دی غلط کارونه کوي ګناونه کوي نو زه به داسې نه کوم زه به ځان د دینه بچ کوم دغه حساب سره چې کوم دی نو که په دې طریقې بیان یعنی کا سوچ شروع کو نو د دې نورو خلکو د غلطیانو ولا خلک ذکر کوي او داسې کارونه باندې کوي څنګه چې دا نور خلک کوي نو دا خبره مې کوله چې دا یو معاشرت دی معاشرت د نور خلکو سره رابطه ده لیکن هغه د الله تعالی لپاره ده د مسلمان معاشرت کې او د کافر په معاشرت کې فرق دی چې مسلمان معاشرت د خدای تعالی لپاره او د کافر رابطه چې کوم دی هغه د کافر معاشرت هغه د خپل ځان لپاره خپل نفس لپاره لہذا دا غي طریقې بدلې دي او زموږ طریقې بدلې دي مونږه سوچ صرف دا دی چې مونږ وایو چې خدای تعالی مونږ په دې باندې راضي کو نو که زموږ یو بل سره یعنی د یو بل حق ادا کوو او په دې باندې مونږ خدای تعالی راضي کو مزاره خبر چې ډېر خبره ده دا غشن اخلاق دي نو اخلاق چې کوم دي نو هغه داسې دي چې هغه یعنی د الله تعالی سره خپل رابطه صحیح ساتل وي یعنی یو خود دا معاملات چې کوم دي دا یعنی په خپلو کې د دوو کسانو یو بل سره حق او فرض دي نو دې ته موږ معامله وایو او معاشرت د ډېرو خلکو په منځ کې یو بل سره تعلق دی نه اخلاق چې کوم دی دا براست الله تعالی سره تعلق دی براست الله تعالی سره تعلق دی اوس ظاهره خبره ده چې اوس مثال په تور باندې زه چې کوم کار کوم او ماته دا پته چې الله تعالی مې ویني او الله جل شانو په دې باندې خبر دی او زه پر دې کې چې کوم دی نو عاجزي راولم په دې کې عاجزي راولم زه ځان د چانه نو چې ته دا زما اخلاق دی دا کو کې زه خبره کوم نو خبره هم زما په هغه طریقه باندې کله چې تخت لګم نو هم په دې طریقه باندې کله چې تکینم نو هم په دې طریقه باندې اگر چې سیز یو دی هغه ته چې زه بدن عاجز ګرم د الله تعالی مخه تا لیکن دا غیر نتیجه په مختلف اعمال کې په مختلف طریقو باندې راوځي نو پدې کې چې هغه ټول سيزونه بیان کوم او ټول سيزونه دې ټیک کوم هغه خدما ده پر مشکل دي زه تک یو سيز ټیک کوم خپل ځان کې عاجزي راولم په دما وړې سيزونه ټیک شي لکه یو بجلی ده آیو بجلی ده په پکی کې چلاړ شي نو پکې روان شي چې په ریډیو کې لاړ شي ریډیو روان شي کمپیوټر ته چلاړ شي نو کمپیوټر روان شي استری ته چلاړ شي نو استری روان شي حالانکه استری بالکل جدا چیز ده پکې بالکل جدا چیز ده کمپیوټر بالکل جدا چیز ده ہاں ریڈو بالکل جدا چیز ہے لیکن ڈاکٹر چلی گئے تو بجلی بانے مزار خبر سنگ پما کے عجیزی رالا نہ عجیزی بدمنگ دا ٹول کار نہ سمکی یعنی ریڈو والا کار چکم دے رہا غم بجلی کئی رسائی والا کار بجلی کئی نہ ڈاکٹر سیزن چکم دے رہا پیو سیز بانے چلے گی لیکن دریا ارنگو نہ جدا جدا دی نہ پتی وجہ خوش پکار دے چمن دے پارا چا سردا تعلق قائم کچھ پمنگ کے داس عجیزی راشی اور ٹول کار نہ زمنگ ڈالنا تھا دا پارا شی زمنگ نیتو نے سمشی بس ہر سب الحمد للہ زمنگ سمشی اللہ جل شان نے منتقدی بائیں رامل کو فکر کی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و حب تلاوت کتابک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین رب ارحمنا كما ربانا صغيرا وصلى الله تعالى عليه وسلم. Thank you.